السلام علیکم. په افغانستان کې د ماخستن 9 بجې شوې د ازادي رادیو یوې بل خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. د هرات لویدیځ سیمه نن یو ځل بیا زورورې زلزلې ولړزولې. په هرات کې د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ مشر او زلزله ځپلو ته د رسیدو کمیسیون مشر احمد الله متقی وایي نننۍ زلزلې یو سل شل تنه ټپیان کړي او له کوم کره شمیر پرته وایي چې یو شمیر کسان پکې مړه شوي هم دي.
زلزله د هرات ښار بیا ولړزاوه او په هرات ولایت کې اتراتو ولسوالۍ لکه رباط سنګي، همداراز وینجل ولسوالۍ او ولسوالۍ ګلران دا ولړزولې او دلته ډېر زیات کلي وران کړل.
د تېرې شنبې په ورځ هم د ریختر په کچه 6.3 درجې زلزلې د هرات ښار او لویدیځ سیمې ولړزولې چې د وروستیو معلوماتو له مخې شاوخوا 1200 کسان پکې مړه او 2000 نور ژوبل شول. د قشتپی کانال د دوهمې برخې کارونه نن پیل شول. د دې کانال د لومړنۍ برخې د بشپړېدو په مراسمو کې د طالبانو د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال شیر محمد عباس تانگزی وویل چې د امول سیند تر اوسه افغانانو استفاده نه ده کړې او دا حق لري چې د دې اوبو ګټه واخلي. په تخار کې د طالبانو د حکومت سیمه ایز چارواکي وایي چې نن چهارشنبه د سرو زرو د یو کان د نړېدو له کبله درې کارکوونکي وژل شوي دي. د تخار د امنیه قمندانۍ د اماریکو عامر عبدالمبین صافی په یو اعلامیه کې ویلي چې دغه پیښه د خواجهغار ولسوالۍ په هموارسای کلي کې شوې او په خبرې قربانیان هم د همدې کلي اوسیدونکي دي. اروپای ټولنې او د بیل او ملینډا ګیټس بنسټ نن په نړۍ کې د پولیو د ماشومانو د ګوزند ناروغۍ یو مخ له منځه وړلو لپاره د څه باندې یو میلیارد ډالرو مرسته اعلان وکړ. د 1990 کلونو راهیسې پولیو ناروغي په نړۍ کې د واکسین له امله 99% ورکه شوې. د روټرز اجانس په وینا د دې ناروغۍ یو مخ له منځه وړل ډیر ستونزمن کار دی. نن سبا دا ناروغي یوازې په افغانستان او پاکستان کې پاتې ده. په اسرائیل کې درې کاناډایان وژل شوي او درې نور تریتام دي. د کاناډا د بهرنیو چارو وزیر ملینی جولی نن په اوتاوا کې د خبري غونډې پر مهال دا خبر ورکړ. بل لورته پر غزه نن هم د اسرائیلي ځواکونو بمباري روانه ده او هلته د حماس ډلې اهداف په نښه کړي دي. اسرائیلي چارواکو ویلي چې په جنوبي ښار کې د حماس د 15 ورځني مخکيني برید له امله د نورو تلفاتو راپور نه هم شته. اسرائیل د پاوز ویان جاناتان کانکریکاس ویلي چې د اسرائیلانو تلفات 1200 تر رسیدلی چې اکثره ملکیان د اسرائیل د خپل 109 شپېته پوځیانو وجل کېدل هم تایید کړي. په غزا کې چارواکي وایي چې د اسرائیل ځواکونو د بمباریو لامل تر اوسه تر 900 ډیر کسان وجل شوي. بلورته د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د اپوزیسیون له مخکخ مشر بینی ګانټ سره موافقه وکړه چې په دغه هیواد کې استراري حکومت ته واکوس پارل شي. د حکومت ته د جګړې د وخت بیړني حکومت نوم ورکړل شوی دی چې نور جزئیات له راستنه یو سره نه دی شریک شوی. او د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې نن د نړیوال جام په دوام هند ته خپل لوبه وبایلله. په دغه لوبه کې تاسو افغانستان وګټه او سیال لوبډلې ته د 233 منډو هدف وټاکه. د هند لوبډلې په 15 اور کې دغه هدف پوره کړ او یوازې 2 وکټې سوځېدلې وې. افغانستان خپل لومړنۍ لوبه بنگلاديش ته بایللې و. ټاکل شوی افغان لوبډله د اکتوبر په 15 له انګلستان سره دریمه لوبه وکړي. دا وو خبرونه وړاندې په خبرونه کې دغه مسالې په تفصیل اوریدلای شي. هرات او شاوخوا سیمې نن یوې بلې زورورې زلزلې ولړزولې.
څنګه جنو لسوالي او لسوالي ګلران دا ولړزولې دلته ډېر زیات کلی وران کړل.
دا په داسې حال کې ده چې چارواکي وایي په هرات کې د تیرې شنبې ورځې د زلزلې د ژغورنې چارې هم پای ته رسیدلې دي. په یو بل راپور کې به واورئ چې نن د قشتپی کانال دویم پړاو یا دویم فیز افتتاح شو.
ازبکستان، ترکمنستان او تاجکستان ته ډاډ ورکوو چې افغانستان او اسلامي امارات ته د عامو اوبو داسې ګټه وانخلي چې په دې اوبو کې چې دوی حق طرف شي.
نن د ماشوم جنون نړیواله ورځ د افغان جنې په همدې مناسبت د خپلو حقونو غوښتنه کوي.
معلومدار خبره ده کله چې یو ښځه یو انجلۍ د زده کړې حق ونه لري نو هغه جامعه به څه پیشرفت ولري، څه پرمختګ به ولري.
نور راپورونه هم شته. هیله ده ملکیه مو وکړي.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګه ته خراغ لیدا تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومنئ. 9:15 دی راځو د خبرونې د سر موضوع ته. لکه څنګه مو چې په خبرونو کې هم واوریدل، په هرات ښار او لویدیځه سیمه کې نن سهار یو بل زورور زلزله وشوه. د امریکا د جیولوجیکي سروې ادارې ویلي چې د دغه زلزلې شدت د ریختر په کچه 6.3 ثبت شوی او مرکز هم له هرات ښاره بهر وو. په نننۍ زلزله کې د مرګ ژوبل شمیر کم راپور شوی، ځکه چې اکثره هراتیان لا وار له مخه کورونو بهر په خیمو او نورو ځایونو کې وو. تفصیل له امید ظهیر ملاور.
د طالبانو د حکومت چارواکي مانی چې په هرات ولایت کې د نن سهار زلزلې هم خلکو ته ډیر زیان رسولې دي. د دې ولایت د والی ویان نثار احمد نن ازادي راډیو ته وویل سهار 5:15 چې د هرات ښار په ګړون ډیر شمیر ولسوالۍ زلزلې ولړزولې او خلک زیان من کړل.
باروبات څنګه انجیل کروخ ګلران غوریان کوهسان زندجان ولسوالیو کې یو شمیر کلی ویجاړ شوي دي. ټپیان مدرلودل روغتیایي ټیمونو روغتونونو ته لیږدولي دي.
که څه هم د هرات د والی ویان په نننۍ زلزله کې د مړو او ټپیانو د کرار ارقامو په اړه څه ونه ویل، خو د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر اژانس د ځایي روغتیایي چارواکو له قوله د یو تن د مړینې او 1250 نورو ټپي کېدو خبر ورکړی دی. په ورته وخت کې د هرات ولایت د اطلاعات فرهنګ رئیس او زلزله ځپلو ته د رسیدنې کمیسیون رحمت الله متقی ازادي رادیو سره مرکه کی په پیغه کې د 160 کسانو ټپي کېدل تایید کړل. خدای هم ویل چې د لومړي ارقام دی او د بدلون احتمال شته. هغه دا هم ویل چې په دې زلزله کې د قربانیانو شمیر لدی عمل کم دی چې د تیرې زلزلې د ویرې له عمله لا هم ډیر خلک خپل کورونو ته نه وستان شوي. د شنبې ورځې زلزلې د هرات په زندجان او غوریان ولسوالیو کې ډیر خلک زیانمن کړل. هلته نږدې 2000 تنه مړه شوي او له 2000 ډیر ټپیان شوي وو. تر خوای نږدې 2000 کورونه هم نړېدلي وو. په همدې حال کې په افغانستان کې له ماشومانو د ملګرو ملتونو د ملاتړ وجهي صندوق وایي په هرات کې د شویو زلزلو 90% قربانیان ښځې او ماشومان دي. له دې وړاندې په هرات کې د یو شمیر خیریه مؤسسو کارکوونکو چې سیمې ته د مرستو رسولو لپاره تللي وو ازادي راډیو ته ویلي وو د ماشومانو او ښځو د مړو او ټپیانو شمیر ځکه لوړ دی چې د زلزلې پر مهال دوی په کورونو کې وو. خو د طالبانو په حکومت نیوکه ده چې لا یې هم له شنبې راهیسې د شویو زلزلو په اړه دقیق او وروستي ارقام رسنیز کړي نه دي. په ورته وخت کې د هرات یو شمیر اوسیدونکو نن ازادي راډیو ته وویل د نننۍ زلزلې شدت د مخکینی په څیر قوي وو او دوی سخت ویرولې دي. د هرات ښار د اتمې ناحیې اوسیدونکو ملکه
متاسفانه زمين لازه انقدر
لا بعد مرغ زلزله دومره قوي و چیز مون کور زیان مان کړ. د لیزه خونو کې مو درزونه راغلي. دا دائم کې اول زلزله وشوه کور مو نړیږي.
بل خو په ټولنیزو رسنیو کې خبر شوی تصویرونو کې لیدل کیږي چې د نن سهار زلزله د اختیار الدین تاریخي کلا او د هرات د ځن یو منارونو پاسنی برخه هم نړولې. خود طالبانو د حکومت چارواکو رسمن په دې اړه سند ویل. د هرات بل اوسیدونکو کې سارا هم وايي زلزلې کور تخریب کړي او اوس دومره امکانات نه لري چې بیا ته یې جوړ کړی.
په خاطر از زلزله مو کور چودولای او نړولای اوس ته مو امکانات نه لرو چې برته یې جوړ کړو او خپل کور ته بیرته ستنه شو
و دوباره به خانه خو برگردم.
رویټرز خبری اژانس د جرمنی د جیو ساينسي تحقیقاتي مرکز په حواله راپور کې لیکلي د زلزلې چې شدت د ریختر په مقیاس د شنبې ورځې د زلزلې په څیر 6.3 درجه وو. د هرات ولایت په 14 کیلومتري کې سیمه ولړزولې. د خبر لمخ کې نننۍ زلزلې د زمکه پلس کیلومتر ژور تل کې شوې ده. د امریکا د جیولوژیکي سروې ادارې هم تایید کړي چې د زلزلې شدت 6.3 درجه وو.
په همدې نننۍ زلزلہ کې پاتې کیږي. په هرات کې د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ مشر او دغه راز زلزلہ ځپلو ته د رسیدو د کمیسیون رئیس احمد الله متقی پوښتې چې د نن سهار زلزلې تر ډیره کومې سیمې زیانمنې کړې دي.
زلزله دی هرات ښار بیا ولړزاوه او په هرات ولایت کې اتراتو ولسوالۍ لکه روبات سنګي همداراز انجیل ولسوالۍ او ولسوالۍ ګلران دا ولړزولې او دلته ډېر زیات کلي وران کړل. خوش وختانه چون خلک له وخته په هرات ښار کې او په ولسوالۍ کې دا تدبیر جوړ کړی و. تدابیر یې نیولي و چې د شپې د باندې پرېوځي، نو په همدې وجه باندې زموږ ځاني تلفات ډېر کم و. البته مالی تلفات زیاتی شهیدانو هم تر اوسه پورې خاص اندازه نه ده معلومه شوې او انشاءالله ډېر نسته. زخمیان هم یو شل کس زخمیان چې په وخت سره د موږ کوم د عملي کارمندان چې د هغه هلته ورسېدل هغه شپخانې ته نقل شول او ځینې هلته سیار تومونه صحیح تومونه ولېږل شول. هم هلته یې په منطقه کې تداوی وسوله او د زلزلې ټکان دې سخت او اول زلزلې ته ورته
متقی صاحب دغه د بل زلزلې د ژغورنې چاره هم کچیرته لاوریدونکو سره شریک کړي چې د بل زلزلې د ژغورنې چاره چیرته رسیدلې تر خاور لاندې کسانو ژغورنې عملیات پای ته رسیدلې او کله هم دوام لري
بل دې تیر زلزلې خو په وخت باندې ټیمونه رسیدلي وو د اسلامي امارت هوایي او زمینی ځواکونه رسیدلي وو او وروسته مستقل کمیسیون ورته جوړ شو تر څو ښه رسیدګي وشي د زلزله ځپلو خلکو ته باید ووایم چې هلته کوم شهیدان چې وو تر خاورو لاندې هغه ټول ایستل شوي دي نجات ټیمونه د مخپل او همدارنګه د خارجي ممالکو ځینې ټیمونه راغلي وو چې اوس موږ دې مرحلې ته رسیدلي چې هغه جسدونه چې په خاورو کې دنین وو هغه مو راایستلي دي دغه نو وروسته چې کوم تدابیر نیول کېږي په هغوی باندې اخته یو په اول حالت کې هغوی ته خوراکي توکي رسېدلي دي هغوی ته چې کوم ضرورت و اوبه رسېدلي دي د هغوی لپاره سیستم جوړ شوی کوم واشي چې درلودل د هغوی اوبه خرابې شوې ځکه د زلزلې ټکانونو کاریزونه خراب کړي وو همدارنګه چې ساحان خراب کړي وو د اوبو سیستم ورته جوړ شو په الحاله هلته د موږ ټیمونه اخته دي او نور تدابیر نیسي لکه سرپنا کمپونه جوړ شوي دي اوس مستقل د هغوی لپاره کورونه جوړېږي په هغو کورونو باندې کار روان ده او هغه مرستې چې را روان دي د خارجي هیوادونو او همدارنګه د افغانستان د متدین ولس تجارانو چې کومې مرستې کړي دي خیریه بنسټونو هغه د کمیسیون لارې تنظیمېږي او هلته په خپل وخت سره رسېږي
په خوانی زلزلہ کې تاسو ویل چې د ژغورنې چارې پای ته رسیدلې دي د ټولو وجل سو او مړیو جسدونو راایستل شوی ټپیان هم رسیدلې روختون ته شمیرې څخې تاسو کمیسون سره څه شمیرې ثبت دي څومره کسانو ژوند له لاسه ورکړی او د ټپیان شمیر څومره دی
فوټیر زلزلہ کې شنبه پر سره او موږ تر زرو کښو زیات شهیدان لرو همدارس تر 2000 کس زیات زخمیان لرو چې هغه الحمدلله ټول تداوی شوی دی او تر کومه حادثې کېدل دی علاج معالجه شوی ده او دلته شفاخانه کې هم د هرات خپل ډاکټران او هم د مرکز نه راغلي او د ځینې خارجي موسسو یا د ملکونو لخوا هم د ډاکټرانو ټیمونه رسیدلي وو هغه هم وشول مکمل ویجاړ شوي کورونه چې کومو د هغوی تعداد هم معلوم شوی ده تقریبا تر 1400 پورته ده
او متقی صاحب دغه د مرګ ژوبلې د ارقامو په اړه باندې په تیر ځل چې په پکتیکا کې هم زلزلہ شوی و زده نقیز شمیرې خبرې د لیتاس وای چې شاوخوا 1000 نفر مړ شوی دي اما زینو سرچینو ازادي رادیو ته د 2500 کسانو د مړینې خبره کړي فکر کوي الته ارقام سم نه راټول شوی هغه شمیرې غلط وي
دی اول لاس معلومات او اول وخت شتون استراري حالات او حالته کوم څه بنس کلی او وي سروي کوله نو شاید د کوم اماسې د دار سمسوي روسي سي کوم سروي نتیجه او هغه وسوله هغه هم دغه شی چې ما تاسو ته وویل د شپاول وخت کې حالات استراري ونو خامخاش مې ربا زیاته یا کم خو دل سوي حکومت د موږ ته منو او د رقم دلته نړیوال موسسي دي یا نور بنسټون دي
د هرات د اطلاعات او فرهنګ مشر او زلزله ځپلو ته د رسیدګي د کمیسیون رئیس احمد الله متقی و چې له ازادي رادیو سره خبرې کولې
راپورونه مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي رادیو
بیا هم په زلزلہ کې پاتکی ګو د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا وایي چې وروسته یو زلزلو ماشومان رواني اغیزمن کړي او هغوی روحي او رواني ملاتړ ته د محال اړتیا لري د ملګرو ملتونو د ماشومان د ملاتړ وجهي صندوق یونیسف هم نن پر خپل ایکس پاڼه لیکلي د راپورونو له مخې د اغیزمن شوو کسانو له ډلې 90 سلنه ښځې او ماشومان دي د هرات یو شمېر اوسیدونکي وایي چې د پرلپسې زلزلو له امله ماشومان له ذهني پلوه په ښه حالت کې نه دي نور تفصیل له عبدې سپوږمینه اورو
د افغانستان په لویدیځ کې تر سخت زلزلې وروسته د ځانی او مالی زیانونو ترڅنګ د زلزلې ځپلو سیمو ډیری اوسیدونکو له سخت ذهني او رواني ستونزو شکایت کوي د ملګرو ملتونو د بشر دوستانه چارو د همغږي دفتر اوچا او ورډ ویژن وایي چې بیړنۍ رواني او ټولنیز ملاتړ ته اړتیا لري د اوچا په وینا له زلزلې وروسته تر 2000 زیات کسان له ستونزو سره مخ دي او یو شمېر زلزلې ځپلې کورنۍ له خپلو کورونو بې ځایه شوي او یا هم یې کورونه ویجاړ شوي دي اوچا زیاتوي د مخابراتي خدمتونو د بندېدو له امله له زیانمنو شویو کورنیو سره اړیکې نیول او د معلوماتو راټولول ډېر پڅ مخ ته ځي تر دې مخکې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ وجهي صندوق یونیسف استازي فرانک ایکویزا په یو بیان کې ویلي وو چې د افغانستان په لویدیځ کې تر زلزلې وروسته ښځې او کورنۍ له ګواښ سره مخ دي. یونیسف نن په خپله اکسپانه کې لیکلي چې د راپورونو له مخې 90% اغېزمن شوي کسان ښځې او ماشومان دي. دا په داسې حال کې ده چې د هرات د زلزلې یو شمېر زیانمن شوي کسان وایي چې له زلزلو وروسته د ماشومانو، ښځو او ډېرو عمر لرونکو کسانو روحي او رواني حالت ښه نه دی. د یګانې په نوم د هرات ولایت د انجیل ولسوالۍ اوسېدونکي وایي چې دوی کور پرېښی او ټوله ورځ او شپه په باغ کې تېروي. هغه زیاتوي د کورنۍ ماشومان یې له روحي فشار سره مخ دي او تل ژاړي.
زمان که زلزله شروع شد خارزاده ها برارزاده همه گی گریفتیم از خانه
کله چې زلزله وشوه موږ له کوره ووتو. ماشومان وېرېدلي وو، ویلي هر وخت زلزله کېږي ډېر وخت به ونیسي چې موږ ټول آرام شو.
حتی نشسته بودن میگفتن اگر ما به خانه بیایم زلزله شروع میشه.
د هرات یو بل اوسېدونکي رانا وایي چې دوی په پارک کې شپې تېروي او د ماشومانو او لویانو روحیه ډېره کمزوري شوې ده.
اطفال که میترسن هر لحظه.
ماشومان ډېر ډارېږي، وایي اوس به زلزله وشي او موږ به مړه شو. لویان هم دغه شان اندېښمن دي، موږ په کور کې نشو پاتې کېدلی.
په ورته وخت کې ارواپو محمد وایس نبرد وایي چې د زلزلې پر مهال او وروسته خلک باید د امکان تر بریده خپل ځان آرامه کړي، له ماشومانو سره ډېر عاطفي چلند وکړي.
کودکان نر با آغوش بکشین برای آرام سازی اونا رو کوشش کنن. یک مثلا برای شما در نظر
ماشومان دیگه که ونیسی تسلی دی ورکړي. په دویم گام که پیخ عادی وگنی او هوای آرامی تر او بولی. په دریم گام که په آرامی سر هوای تا اوائی چی دا پیخ عادی دی
توضیح داده بشه که یک اتفاق یک رخ داد عادیه.
نوموړی زیاتوي چې اوس مهال زلزله ځپلي بېلابېلې اړتیاوې لري او رواني مشورې له مهمو اړتیاوو څخه دي چې بنسټونه او د طالبانو حکومت یې باید په پام کې ونیسي. ارواپوه او د ارواپوهانو د ټولنې مشر عبدالرشید جمشیدی وایي چې تیره شپه یې د ارواپوهانو له یوې ډلې سره یو پروګرام پیل کړی چې هرات ولایت ماشومانو ته د لوبو په جوړولو او د ډالیو په ورکولو سره د هغوی روحیه لوړه کړي. هغه وویل
در 4 نقطه از هرات بود، هم برای خواهران هم برای برادران.
د هرات په څلورو ځایونو کې مو د نیم ساعت لپاره د مشورې، د دعا پروګرام او د خواخوږۍ پروګرام درلود. په دې پروګرام کې ماشومان او کورنۍ هم شامل وي او نن مو په ځینو کلیو کې دې پروګرام ته دوام ورکړ.
دلی با خانم ها داشتیم، قسمت هم امروز صبح در روستاهای اطراف ولایت هرات اجرا شد.
که څه هم تر اوسه په دغو زلزلو کې د اوښتو مرګ ژوبلې کره شمېره نه ده معلومه، خو د طالبانو حکومت د چارواکو په وینا په زرګونه کسان په کې مړه او ژوبل شوي دي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو. هر ورځ شپه ورځ
اوریدونکو ازادي رادیو سره پات شي. په دوهمه نیمایي کې د سپورت خبرونه ده. د سپورت د خبرونې پر ځای نن د افغانستان او هند د کرکټ په نننۍ لوبه باندې بحث شوی دی. دغه بحث را سره اوریدلی شي دا چې ولې افغان لوبډلې ونه شوی کولی چې بریا ترلاسه کړي. په دې اړه د کرکټ کارپوهانو خپل نظرونه ورکړي. اوس هم ورځو د افغانستان یوې مهمې پروژې ته. هغه دا چې د قشتپې کانال د دوهمې برخې کارونه نن پیل شول. د دې کانال د لومړۍ برخې د بشپړېدو په مراسمو کې د طالبانو لوړپوړو چارواکو ګاونډیو هیوادونو ته ډاډ ورکړی چې دوی به له آمو سیند نه یوازې هغومره اوبه واخلي چې د افغانستان حق دی. او په خبره یې که چېرته ګاونډیان اندېښنې لري، له دوی سره د سیاسي لارو چارو له مخې هواري کړي. تفصیل یې په دې راپور کې اورو.
د 1.8 کیلومتر په ګودوالي د قشتپې کانال د لومړی فاز د جوړېدو چارې بشپړې او د دویمې برخې پایل شوې. د دې کانال دوهمه برخه 15 کیلومتر ګودوالي لري. په دې اړه په مراسمو کې چې په شمالي ولایت بلخ کې جوړ شوی وو، ډېری طالب چارواکو برخه اخیستې وه. مراسمو ته د ویناوالو خبرې تر ډېره د قشتپې کانال په اقتصادي او کرنیزو ګټو او د غشا د دې کانال په اړه د منځنۍ اسیا هیوادونو په ځانګړي ډول ازبکستان، تاجکستان او ترکمنستان ته په ډاډ ورکولو ورټولې وي، ځکه مخکې په وړاندې اخنې مطرح شوي وي. د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا اقتصادي مرستیال ملا برادر د قشتپې کانال پر پراختیا په ټینګار سره وویل چې د قشتپې کانال د منځنۍ اسیا هیوادونو ته د ستونزو د جوړولو په خاطر نه، بلکې د افغانستان د ځان بسائنې په هدف پیل شوې پروژه ده. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس تانگزی ویل چې افغانستان به د امول سیند یوازې د خپل حق په اندازه اوبه واخلي او شمالي ګاونډیان دې په دې اړه اندېښنه نه لري.
ازبکستان، ترکمنستان او تاجکستان ته ډاډ ورکوو چې افغانستان او اسلامي امارات ته د عامو اوبو داسې ګټه وانخلي چې په دې اوبو کې چې دوی حق طرف شي. دوی په دې اړه هېڅ اندېښنه نه لري. موږ په دې اړه هر وخت هر ډول خبرو او ناستو ته چمتو یو.
د طالبانو د حکومت د دفاع سرپرست وزیر ملا یعقوب مجاهد هم ورته څرګندونه درلودي او ویل چې د قشتېپې کانال ته پورته کیدونکو اوبه په مو سین کې د افغانستان له حق کم دي او دوی هڅه کوي چې د مو په سین کې د افغانستان د حق په اندازه اوبه ستنی کړي. له دې وړاندې د ازبکستان ولسمشر شوکت مرزایف ویلي وو چې دغه کانال د جوړېدو په اړه د منځنۍ اسیا هیوادونو ته وضاحت نه دی ورکړل شوی او دا مسله د اندېښنې وړ ده. نوموړي د تیرې سنبلې میاشتې په 23مه په تاجکستان کې د منځنۍ اسیا د هیوادونو د مشرانو په یوه غونډه کې غوښتنه وکړه چې د قشتېپې کانال د رغنیزو چارو د څېړنې لپاره یوه کاري ډله باید جوړه شي. خو د طالبانو حکومت هغه مهال هم ویلي وو چې دوی له امو سیند یوازې د افغانستان برخه اوبه راګرځوي. په همدې حال کې د اوبو د تنظیم د برخې یو شمېر پوهان د قشتېپې کانال د لومړي فاز د کارونو د بشپړېدو هرکلی کوي خو وایي رغنیز کارونه یې باید داسې وي چې له اوبو یې په اسانه ګټه واخیستل شي. له ډلې انجینر خلیل احمد نادم ازادي راډیو ته وویل
دلته بیا ضرورت پیدا نه شي چې د کانال نه به موږ واټر پمپونه چالانو او دلته به برق په کار وي او دلته نور سیستم په کار وي. دا باید په اتومات ډول په هر فاصله کې باید دلته واړه واړه نتری جوړ کړو چې دا اوبه پورته کړي او د هر په هر فاصله کې باید چې فرعي کانالونه یو ولي جوړ شي چې د هغې ځای د اوبه ورسول شي. که چیرې دا کار ونه شي دا کانال بشپړ نه دی.
دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې هم د دې کانال د رغنیزو چارو په اړه شکایتونه موجود ول او ویل کېدل لکه څنګه چې دا پروژه ډیزاین شوی د لومړي فاز کارونه په هغه شکل مخته نه دي تللي. د قشتېپې کانال پروژه د افغانستان د لومړي ولسمشر محمد داود خان په وخت کې په 1900 لسیزه کې طرح شوې و او په 2013 میلادي کال کې د تیر جمهوریت حکومت پر مهال سروي بشپړ شو. خو په 2021 کال کې کله چې طالبانو د افغانستان واک ترلاسه کړ د دې پروژې د عملي چارو د پیل لپاره د راپورونو پر بنسټ په چټکۍ سره شاوخوا 100 میلیونه ډالر بودیجه تصویب کړه او د 2022 کال د مارچ په میاشت کې عملی چارې پیل شوې. دغه کانال د امول سیند په کال کې 10 میلیارډ متره مکعب اوبستنوي. د طالبانو د حکومت د معلوماتو پر بنسټ د قشتېپې کانال د بلخ ولایت په کالدار ولسوالۍ کې پیلېږي، د حیرتان له دختو تیریږي او دولت آباد ولسوالۍ پورې رسیږي. دغه کانال د 280 کیلومتر په اوږدوالي، د 100 متره په پلنوالي او د 8.5 متره په ژوروالي سره په بلخ، جوزجان او فاریاب ولایتونو کې د شاوخوا 1500 هکتار ځمکه د خړوبولو وړتیا لري.
را پرونه مرکه او اوریدونکو
نن د اکتوبر 11 د ماشوم جنون نړیواله ورځ ده. د ملګرو ملتونو سازمان سرمنشي د دې ورځې په مناسبت ویلي خځې او نجونې کولی شي مقتدی ویشي او عادلانه راتلونکي په لور لارښوونه وکړي. نور تفصیل له سنا کاکړه اورو.
نن د اکتوبر 11 د ماشوم جنون نړیوالې ورځې سره برابره ده. د ملګرو ملتونو سازمان د ماشوم جنونو د ورځې په مناسبت د راپور په خپرولو سره د دې سازمان د سرمنشي انټونیو ګوترش په حواله لیکلي ښځې او نجونې کولی شي مقتدی وښي او درانه راتلونکي په لور هدایت یا لارښوونه وکړي. نوموړي زیاته کړې چې موږ باید د نجونو غږ اوچت کړو او دا ژمنه بیا تازه کړو چې په ګډ کار سره داسې نړۍ جوړه کړو چیرې چې هر نجلۍ پرمختګ او رهبري وکړي. د ښاغلي ګوترش په ټکو سکل د هغه اقداماتو او تګلارو شاهد یو چې د نجونو او ښځو د حقونو د محدودولو لپاره ترسره کیږي او د جنسیتي برابرۍ په برخه کې د پرمختګ مخه نیسي. موږ شاهدان یو چې دې موضوع په ځانګړې توګه پر نجونو سختې اغیزې کړي. د ملګرو ملتونو سازمان سرمنشي انټونیو ګوترش د ماشوم نجونو د نړیوالې ورځې په مناسبت په دې راپور کې ویلي د کلیدي برخو لپاره د پاملرنې او سرچینو زیاتوالي ته بیړنۍ اړتیا ده. څو نجونې وکولی شي خپل حقونه درک او لا زیاتې پیاوړې شي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت د بیا واکمنۍ په څه باندې دوو کلونو کې افغان نجونې او ښځې له زده کړو، کار، ټولنیز او سیاسي مشارکت څخه منع شوي دي او د هغوی ټول بنسټیز حقونه ترې اخیستل شوي دي. د طالبانو حکومت په پیل کې له شپږم ټولګي پورته نجونې زده کوونکې په کور کې نولې، بیا یې پوهنتونونو ته له تګ هم منع کړي. دغه شان ورزشی کلبونو خزینه حمامونو او لشری محرم پرته د دوی په لری واټن سفر هم بندیز ولګوه. په ډیری دولتي ادارو او ټولو نا دولتي مؤسسو کې دوی لکه راوګرځولې او ان سنگارتونونو کې هم کار کولو ته پرې نه خودي. یو شمیر افغان نجونې چې د خپلو بنسټیزو حقونو څخه بې برخې شوي وي، د نجونو او ښځو له ونډې پرته به یوه ټولنه هیڅکله پرمختګ ونه کړي. یوه له دغو نجونو څخه چې له زده کړو بې برخه شوي، زینت مومند، ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل:
دا خو معلومداره خبره ده، کله چې یوه ښځه یو انجلۍ د زده کړې حق ونه لري، نو هغه جامعه به څه پیشرفت ولري، څه پرمختګ به ولري. نو کله چې موږ یو کلي نظر نه وګورو، کله چې یوه انجلۍ یوه ښځه په کور کې نه وي، د یوه کورنۍ نیمګړتیاوې ډېرې زیاتې احساسېږي. نو همدارنګه جامعه، ټولنه، وطن، دا ټول یوه انجلۍ ته ضرورت لري، یوه انجلۍ ته، یوې ښځې ته ضرورت لري چې وکولی شي د دې ټولنې نیمګړتیاوې ورته پوره کړي.
له زده کړو بې برخه یوه بل انجلۍ مینه وایي، د طالبانو حکومت لخوا په نجونو او ښځو مخ په زیاتېدونکو بندیزونو د دوی ژوند خورا سخت کړی.
مونږ ډېر هیلې درلوده چې مونږ لوړ تحصیلات وکړو، خپل ارمانونه پوره کړو، خپل جامعه، خپل وطن ته خدمت وکړو. او له څه وخت نه چې دا طالبان افغانستان ته راغلی، مونږ ټول هیلې، ټول خوبونه له خاورې سره یو شوي.
د ښځو د حقونو فعال او د جمهوري نظام پر مهال په ناروې کې د افغانستان سفیره شکریه بارکزی وایي، دا په دې معنا ده چې په دې توګه د یوې ټولنې د پرمختګ مخه ډب شوې ده.
خو متاسفانه په افغانستان کې هماغه تورتم او جهالت روان دی. جنکۍ د تعلیم او کار نه محروم دي، خپل حقونه بې برخه پاتې دي، او دا په دې معنا باندې ده چې یو ټولنه د پرمختګ زمینه ورته بند شوې ده. همدغه ننکۍ جنکیانې د سبا ورځې زلمیان روزي او د نن ورځې چارې دوی په لاس کې دي.
د ښځو د حقونو بل فعال او د قلم لار بنسټګر مرضی حفیظي د رادیو سره په خبرو کې وویل، په افغانستان کې د طالبانو حکومت له بیا واکمنې وروسته د ښځو او نجونو په نوم د نړیوالو ورځو لمانځل افغان نجونو او ښځو لپاره ډېر ځورونکي دي.
په تیرو دوو دوه نیمو کلونو کې افغان نجونو، افغان ښځو خپل هر څه له لاسه ورکړي، حتی هغه ابتدایي حقوق چې هغه د تعلیم په برخه کې د هغه له لاسه ورکړي. او څومره مبارزې چې وشوې، څومره غږونه چې په دې مواردو باندې پورته شول، بدبختانه هیڅ کومه نتیجه ورنکړه. او اوس مهال افغان نجونې د نړیوالو له پامه هم غورځېدلې دي.
یادونه ده چې پر افغان جنوب خصو د طالبان حکومت بندیزونه پراخ کورنۍ او نړیوال خبرګونونه راپارولې دي، خو بیا هم دوی په خپلو پریکړو کې کوم بدلون نه دی راوستی. د 2011 کال د دسمبر په 19 د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی د اکتوبر 11 د ماشومان جنو د نړیوالې ورځې په توګه ونوموله، څو د نجونو حقونه او د نړۍ په ګوټ ګوټ کې هغه ننګونې چې نجونې ورسره مخ دي وپیژندل شي.
دا زما حق دی.
د شزو د اساسي حقوقو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه په ورځ
د مخام له وو تر اتو بجو په ژوندې بڼه له ازادي رادیو واوري.
اوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې د افغانستان او هندستان د نننۍ لوبې په اړه زموږ د ورزشي خبريال بختيار ساحل بحث له یاده مباسي.
تاسو لا پیغامونو
سلام علیکم. موږ د هلمند یو، په هلمند کې دا پومبه وته یو نرخ نامه دې شیر دی وروره. موږ ستړي خلک یو، موږ ولس په وسو دې ستړي دی، خوار دی. موږ د ولس سره دا نه کی شروع دا پومبه وسوته په 200 غوانی وس موږ ته چی شي جوړي ته زواس. دا پومبه دې 300 غوانی ته دې پورته کی پر موږ دا چایو پر ملټ سر ځانه کی دا وس تور قیامت. موږ پر جری باندې 2 غونی تور امبار کړی، سیوا غونی په 6000 په 1000 روپیه موږ رانی ولې. دا زموږ جلمن ولر ډیر ستړي، موږ بل چی شل اروپا دیلمن دا پومبه دی په خو متاریخ کړو، تاریخ پرځای دا پومبه کړو. دا زموږ خبرې در دا چارواک پر ولې سی خپل په پستو چوکوي کې ناشې بارا د مستی ګډه خوري ورجو ورس دلته موږ په وچه نه ماړه چی شي مشتره رسید په دریا مې چې کیو غونی وړه هغه د ستړي توار کوس چې په شو مټر کې سپوري. موږ د دې طالبان سره دا غیل لرو چې موږ خار ولست دی او فکر وي موږ خار ولست دی د کار زمينه برابر کی د یو خوار سره مرسته وکي باید چې سړ سړنی باندې وسې دا مسكين دی، خان دی، یو خوار غریب سړی زدا مرسته ورسېږي. سلام علیکم.
ټولو کارکونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما غوښتنه دغه ده د پاکستانی کډوالو ته باید زمینه برابر سی، یا په پاکستان کې یا په افغانستان کې، فرق نه کوي هر ځای چې د پاکستان ولسته مې دا غوښتنه ده چې تاسو هم پښتانه یا سم اسلام یا تاسو ولې داسې چمونه کوئ.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
اوریدونکو دوهمنی مایی ته ورسېدو، د ماخستان 9:30 شوې. وړاندې درته د کرکټ د نننۍ لوبې په اړه زموږ د ورزشي همکار بختیار ساحل بحث مه هېروئ، خو اوس پام وکړئ لنډو خبرونو ته.